مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې 3 بجې شوې نن د ګل یا دوشنبه ورځ د 2014 میلادي کال د اپریل میاشتې 13 نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې ولنه غړې سلام په توفا کې زه هارون بادشاہ او زما همکار منور شاه سلامونه درته وایو. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او څو سندرې درورو خبرونه له منور شاه اورو.
السلام علیکم، سهار مو په خیر. اول د خبرونو سرټکی، د نن په قبایلی سیمو کې د پولیو یا ګوزان خلاف څلور ورځنی کمپاین شروع کیږي. سکال د تر دې دمه د افغانستان په جګړه کې د ولسی خلکو وجنې کمې شوې دي او د جنوبی امریکا هیواد اکواډور کې د زلزلې له وجې د مړو شو کسانو شمیره 2500 ته رسیدلې ده. او اوس د خبرونو تفصیل، د نن په قبایلی سیمو کې د پولیو یا ګوزان خلاف څلور ورځنی کمپاین شروع کیږي چې پکې 1 میلیون ماشومانو ته د رانس ضد اساس کې ورکول کیږي. د پولیو د مخنیوي اداره وایي په دې کمپاین کې به د دې سیمې تر ټولو زیاتو ځپل شوو سیمو یعنی خیبر جنسي، شمالي او جنوبي وزیرستان ته خاص توجه ورکول کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي د دې کمپاین لپاره ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړل شوي او د خیبر پښتونخوا ګورنر اقبال ظفر جګړه ویلي چې په دې کې ښه کارکردګي لرول کې کارکونکو تبا انعامونه ورکول کیږي. په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو اته کیسونه رجستر شوې چې په کې سلور په خیبر پښتونخوا، یو بلوچستان او درې په سند صوبه کې مخته راغلي. په قبایلی سیمو کې سکال تر دې دمه د پولیو نوې کیس مخته نه دی راغلي. د پاکستان د حکومت مخالفو ګوندونو ویلي د پاناما لیک د شخړې د حکومتي تحقیقاتي کمیشن د جوړښت شرطونه نه مني او د لړکې باندې ارزر احتجاجي لړۍ شروع کړي. د خیبر پښتونخوا واکمن ګوندونه تحریک انصاف او جماعت اسلامي وایي د وزیر اعظم نواز شریف حکومت د خپل ځان خلاف د تحقیقاتو اختیار نه لري. د جماعت اسلامي مشر سېنټر سراج الحق پرون مشال ریډیو ته په دې حق لویل
دی چې ځان لپاره پخپل قاضي ټاکي، ځان لپاره پخپل کمیشن هم جوړوي. نو دا خو هغه یونیورسل پرنسپل هم خلاف دی. نه، موږ په دې سیاست نه کوو. موږ ساده خبره ده چې دا دولت کې واپس وطن ته راوړي.
د یادونې وړ ده چې په دې ورستیو کې په میلیونونو داسې اسناد پډاګه شوي چې پکې د نواز شریف د بچو په نومونو د لاتینی امریکا هیواد پاناما کې د مشکوک کمپنیانو او بانک اکاونټونو ذکر شوی دی. د دغه اسنادو تر مخه د پاکستان نور خو شاد 2500 کسان هم د دغه ډول اساسې لري. د افغانستان پوځي چارواکي وای په کندوز، بغلان، فاریاب ولایتونو او داراز د شمال او شمال ختی زون په زنو نور سیمو کې د وسلوال مخالفینو فعالیتونه زیات شوې دي. خو په شمال کې د پوځ مرستیال جنرال رجب علي راشد وای افغان ځواکونه توانېدل چې د دولت ضد وسلوال ورستي حمله شنډ کړي او درنه مرجو بلور واړوي. نو موړي پرون یې خبري غونډه ته ویل
دو مری پونم د طالبانو عملیات پیل سیوی دوی پتیره په کندوز، بغلان او فاریاب کې خپل حمله سختی کړي. لنه ک مرغد ملی اردو ځواکونو دوی حمله شنی کړي او دوی ته درنه تلفات اړولي.
افغان چارواکو د دې مخ کې ویلي وو چې حکومت وسلوال مخالفینو د زپلو او د زنو سیمو د خلاصولو لپاره د شفق پونم پوزي عملیات شروع کړي دي. سکال د افغانستان په جګړه کې د ولسی خلکو وجنې کمې شوې دي. د ملګرو ملتونو د ریپورت تر مخه د افغانستان په جګړه کې د روان کال په اولو دریو میاشتو کې 600 ولسی کسان وجل شوې چې د تیر کال د اولو دریو میاشتو د شمیرو په نسبت په کې 14% کمې راغلي. په دې لړ کې پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما تازه شمیرې جاری کړي چې تر مخه یې د ولسی خلکو په جوبل کېدلو کې د تیر کال همدغه مودې په نسبت 14% زیاتوالی راغلي. دا ریپورت وایي دا خلکو غنی غونی په سیمو کې د جګړو د شدت لوجه د ماشومان عمر جوړ نه 9% او د خزو 15% زیاته شوه ده. دا ریپورت زیاتوي چې د اندازې تر مخه 8% ولسی خلکو ته مرګ جوړ له حکومت د وسلوالو مخالفینو لوجه وخت خو په دې ریپورت کې د مرګ جوړ په شمیره کې هغه اضافه ته هم اشاره شوه چې د امنیتي ځواکونو لخوا چاودونکي وسلو لکه مارټر یا لاسي بمونو د استعمال لوجه را مست شوه ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د جنوبی امریکا هیواد اکوادور کې د رواني میاشتې په 14 منېټه راغلي زلزلې کې د مړو شمیره 206 سلويخت رسیدلې و اندېښنه ده چې دا شمیره نور جګه شي. دغه هیواد حکومت وایي دا زلزلې چې شدت یې 1.7 درجه و د هیواد ساحلي سیمې زپلې چې پکې په زرګونو خلک جوړ شوی هم دي. چارواکي وایي د مړو شمیره د زیاتېدو اندېښنه ده ځکه چې ګڼ شمیر خلک لا هم د غورځېدلې ودانیو لاندې گیر دي. د زلزلې په وخت بجلی او د ځنې ټلیفون کمپنیو سهولت بند شوی و. د اکوادور حکومت ویلي دا په دې هیواد کې د 1909 او یایم کال د زلزلې نه پس بدترین زلزله وه. په هغه زلزله کې 600 کسان مړه او 40 زره جوړ شوی وو. د نن سهار نه د خام تیلو قیمتونه 6% غورځېدلې ده. په داسې حال کې دا چې 13 ورځ د تیلو د نړیوالو بیو زیاتولو لپاره په خطر کې د تیل پیدا کونکو هیوادونو اوپیک غونډه به له نتیجې پای ته ورسېده. په دوحه کې د پرونی غونډې په اخره کې د روس د توانایي وزیر الکساندر نوواک وویل چې هیواد یې په دغه غونډه کې د تودو باسونو د ایران د موقف له وجې د تیلو د پیداوار منجمد کولو د لوزنامې په هکله خوشبینه نه و. ایران چې د اوپیک غړی دی په دغه غونډه کې یې ګډون نه وکړی او دا موقف یې اختیار کله چې تر هغه بعد تیلو پیداوار محدود نکړي تر څو چې د پیداوار کچه د اټمی لانجې د لوجې د بندیزونو نه وړاندې حتی نوی رسولي. او بل خبردا چې د فرانس هوایی کمپنۍ ایر فرانس د اتو کلونو لزن ورسته پرون ایران ته سفرونه شروع کړل. د پیرس نه تهران ته د ایر فرانس الوتنې ورسته له هغه شروع شو چې د ایران او غربي هوادونو ترمنځ د اټمی موافقه عملی کېدل په 13 جنوري میاشت کې شروع شو. تهران ته د پرونی الوتنې په سورلیو کې د فرانس د ترانسپورت وزیر الین ویلادیس او 15 تنه فرانسوي سوداګر شامل وو. د اوتر دی دمه د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه دا اوریدونکو چې پکې اوري. د پاکستان مرکزی حکومت ویلي له نن څخه د هغه واد پټولو قبایلی او نیمه قبایلی سیمو کې د ګزرن یا پولیو ضد څلور ورځنی کمپاین پیلوي. په دغه اړه معلومات درکو. د پاکستان حکومت دا هم ویلي چې د پاناما لیکس په ترڅ کې د هغه واد په یو شمېر سیاستوالو او اشخاصو د مالیو نه ورکولو تورونو د پلټنو لپاره یو کمیشن جوړوي. پر دغه موضوع د ځینو اپوزیشن ګوندونو د احتجاجي غونډو اعلان ته په کتو د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ وایي دغه ګوندونه غواړي د هیواد جمهوري نظام ته تاوان ورسوي.
تکید نوی لوگ قاری راغلی دی یا چارا اوس دی چې هغه احتجاج په نوم باندې چې حالت پیدا کی چې سیاسي حکومت کمزور کی.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو د خلکو استازي د فاټا د آئینی او انتظامی حیثیت په اړه د خبرو لپاره د پارلمان د غړي غونډې رابللو غوښتنه کوي.
د پی ای او د ملادیمیرو لپاره او د یمن لپاره خو جوائنټ اجلاس راغوتي کیږي خو د اوسه پورې فاټا هغه زیر پاس نه راوړل کیږي.
او د خیبر پختونخوا په سوات کې د سپرلی مشاوره شوه.
حالات زکه شول بے واکا د هیواد ستر واکمنه قتل خاص چې دیو نکو نو دا زکه قتل عام ده.
په سلام پختونخوا خبرونه کې څو سندري هم اوري. هله د مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې اوریدل چې د پاکستان حکومت ویلي په د هیواد په قبایلي او همدارز نیمه قبایلي سیمو کې لنن څخه د پولیو ضد څلور ورځنی کمپاین پیلوي. په دغه اړه معلومات اخلو له اسلام آباد را سره خپل خبریال سراج زهیر د ټلیفون په لیکه دی. زهیر صاحب ستړي مشي درته وایو او په دغه اړه که معلومات لري او له موږ سره شریک کړئ مهرباني وکړئ.
ډیر مننه هارون صاحب. څنګه چې تاسو ویلې نن په قبایلي سیمو کې څلور ورځنی پولیو ضد ساسکو ورکولو مهم پیل شو. دغه لړکی له مشال ریډیو سره په پیښور کې ایمرجنسی اپریشن سنټر فاټا چې کم دی دا یو چارواکي وویل چې دې مهم دوران به په شمالي او جنوبي وزیرستان او دغه شانتي په ایف آر بنو کې او په ځین نورو علاقو کې کم چې حساس علاقې دي په هغې کې به د پولیو ضد د احساس کې ورکولی شي. په دې مقدمه وایي چې دوی چې کوم هدف ټاکلی دی چې کومو ماشومانو ته به احساس کې ورکوي د هغې شمېره د 9,09,243 ماشومانو ته به دوی وایي چې احساس کې ورکوي او دغه شانتي 2,940 ډلو په ذریعه باندې به دا احساس کې په مختلفو علاقو کې ورکوي. ارون بچا په دې موقع باندې دوی وویل چې د دوی د سیکورټی یا د حفاظت لپاره امنیتی ګامونه هم پورته کړی شوي دي او د کم چې پولیټیکل ایجنټان دي کم چې نور چارواکي دي هغوی دوی له سخت سیکورټي ورکړې ده ځکه چې دغه علاقې ډېرې زیاتې حساس دي. په دې د دوی وینا وه چې تیر میاشت په مارچ کې چې کوم پولیو مهم چلېدلی وه هغه 98% کامیاب شوی وو او کم چې د انکاریانو د مور او پلار انکارو یا نور داسې وجوهاتو د هغې هغه شر هم راکمه شوې ده هغه 1% یعنی 1% ته رارسېدلې ده او دا چې دی نو دا مهم هم دوی هیله لري چې دغه شانتي به کامیاب شي. جی
صحیح شو ډېره مننه کور ودان.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
اردوونکو که څه هم د پاکستان حکومت وایي چې د پاناما اسنادو مخترتلو په ترڅ کې پر پاکستانی سیاستوالو او اشخاصو د هغوی پر شتمنیو د مالی نور کولو تورونو د پلټنو لپاره د یو کمیشن پر جوړولو کار کوي خو حکومت مخالفه ګوندونه بیا د حکومت دغه اقدام ته د شک په سترګه ګوري وایي چې په دغه اړه به احتجاجي غونډې کوي. اپوزیشن ګوندونه وایي په کمیشن کې باید بهرنیو کارپوهانو ته ځای ورکړل شي چې په خبره د وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ د ټیکسونو په بهر کې یې د پانګونو په اړه رانه تحقیقات وشي. اسرالم مومن پر دې موضوع رپورٹ جوړ کړی دی.
د حکومت ځنې اپوزیشن ګوندونه وایي د پاناما لیکس په مسله د حکومت لخوا د تحقیقاتي کمیشن جوړښت لپاره وړاندې کړل شوي شرطونه نه مني او پر ضد به یې ډېر زر احتجاجونه پیل کړي. پاکستان تحریک انصاف پر دې مسله د وزیر اعظم نواز شریف اعلان کړی عدالتي کمیشن رد کړی او وایي په دې اړه دې د موجوده چیف جسټس په مشرۍ پلټنیز کمیشن جوړ کړل شي چې پکې نړیوال اقتصادي ماهرین هم شامل وي. د دې ګوند یو مشر عارف علوی وایي د دوی اوه شرطونه دي. اول دې دا خبره معلومه کړی شي چې د وزیر اعظم بچو ولې بهر کمپنیان جوړ کړي او اکاونټونه خلاص کړي. دویمه دا چې دغه ګامونه د پاکستانی قانون لمخه جایز دي او کنه. دریمه دا چې د پاکستانی وزیر اعظم بچو په غیر ملکی کمپنیانو کې پیسې لدې وجه باندې کړي وي چې د ټیکس نه بچ شي او کسنګه. څلورمه دا چې له پاکستانه دغه پیسې په قانوني توګه وړل شوی او کنه. پنځمه دا چې د ټیکس ورکولو په وخت دا پیسې خودل شوی وي او کنه. بل دا کچېر کوم کسانو دغه پیسې له انتخاباتو مخکې الیکشن کمیشن ته نوي خودل نو آیا دغه کسان وسل خپل دندې لرکول پکار دي او کنه. او اخیری خبره ده چې حکومت د دغه رقم واپس راوړلو لپاره څه ګامونه پورته کړی دي
او اخیری یې چې حکومت نے کیا میجرز دیے ہیں کہ یہ پیسہ سیکریٹ ڈپارٹمنٹس میں جو ہے وہ واپس آئے.
عارف علوی زیاتوی ترڅو د دوی دغه خبرې نوی منل شوی نو په قلاره باندې کینی. همدار سرګندونی د حکومت بل اپوزیشن ګوند جماعت اسلامي هم کوي. د دې ګوند مشر سراج الحق وايي پراتلونکو څو ورځو کې دوی د پاناما لیکس په مسله د حکومت خلاف د هیواد په بیلابیلو برخو کې د احتجاجي جلسو شروع کولو پلان لري.
هیڅ ځان د پاره پخپله قاضم چاتي هم د پاره پخپله کمیشن هم جوړي نو دا خو هغه یونیورسل پرنسپل هم خلاف دي. نو کوم پرې چې ست نه کوم موږ ساده خبره ده چې دا دولت کې واپس وطن ته راوړي.
کته هم یادو دوانو ګوندونو د خبره رد کړه چې ګینې دوی د پاناما لیکس په مسله سیاست کوي. خو د عوامي نشل ګوند یو مشر پراسیاب خټک وایي ځنې اپوزیشن ګوندونه چې سیاست ته نوی راغلي او د امریت زور یې نه دی لیدلی هغوی ته پکار دی چې د تحقیقاتي کمیشن نتیجو ته انتظار وکړي او مخکې دې سیاسي اړې ګړې نه جوړوي.
مظاهری او گڈبڈی را وصول لپاره تلاش کړو غالبا چې دوی هغه کار بیا شروع کړي دا یو اچي د پاناما لیک په بانا کوي او کار به خپل نورو باسي. اگر چې د پخوانی سیاسي پارټي چې هغه سبق زده کړی وي یو بل تخقیر اولو نه ډډه کوي مګر دلته کې نوی لوبغاړي راغلي وي یا چارا اوس وي چې هغه وختن په وختن احتجاج کوي باندې اچھا حالت پیدا کی چیز سیاسی حکومت کمزور ہے کی سیاسی حکومت نہ خطرے سے مقام کی مست
خٹک جاتا ہوئی پا پاکستان کے لروان سیاسی اڑی گڑی سرا لوڑان دے کمزور جمہوری نظام لاپس کمزور کی گی همدارا د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید تیرورزور سنیو سره په خبرو کې ویل چې سیاسي ګوندونه په پاناما لیک سره سیاست کوي د پاناما قانوني بنسټ څخه د افشا شو اسنادو پر بنسټ جوړ د تحقیقاتي جرنالیزم نړیوال ادارې پر رپورت کې راغلي چې د نړۍ یو شمېر کسانو په بهر ملکی کپنیو کې پیسې بندې کړي چې په کې د پاکستانی وزیر اعظم د بچو نمونه هم شامل دي
تبصرے شننے خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شی
اردن خود دی نیشن رسپانی ولی کنوائی پاکستان کے فیڈریشن کمزور ہے اصل عمل یہ صوبائی حکومتوں نے خپل اختیارات و کارور تا نپری خودل و پہرا مهم مسئلہ کی دا پوز مداخلہ دا لیکن زیتوی دا حیواد امنیتی دارے پا صوبو کے ترزائی منتخب شو حکومتوں دیر واکلری چلے وجہ جمہوریت ودن کوی و پر سیاست والو دا خلق و باور کمی گی مجید بابر دا دی لکنے مهم ٹکیے وردی
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانی دی نیشن کې سیاستوال افراسیاب خټک په خپل یو مقاله کې لیکي چې تیرونه دغه هواد د سنټ یا ایوان بالا په ودانۍ کې د پاکستانی دستور د جوړېدو په مناسبت د یو غونډې حال ځکه د پاکستانی رسنونو پاتې شو چې هغه د پاناما لیکس په اړه بے ځای بحثونو کې بوخت وو د ورسپانې په خبره د دغه غونډې مشري د سنټ چیرمن میا رضا ربانی کوله او پکې د دغه هیواد د لوی لوی سیاسي ګوندونو مشرانو هم ګډون کړی وو په دغه غونډه کې ګډونوالو د هغو واکمنانو سخت غندنه وکړه چې د آئین سپکاوی او سرغړونه یې ترې کړې ټولو ویناوالو په یو خوله غوښتنه وکړه چې په کار ده د آئین د شپږمې مادې تر مخه د آئین د خلاف ورزي مرتکب شوو کسانو ته سخت سزا ورکړل شي چې په مستقبل کې څوک بیا د آئین د پامالۍ جرأت ونه کړي لیکوال غونډې ته د سینټ د چیرمن میا رضا ربانی د وینا په حواله زیاتوي چې ښاغلي ربانی په خپله وینا کې د دغه آئین د جوړونکي پخوانی پانسي شوي وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو د هغو خبرو تکرار وکړو چې پکې ویلي وو چې کچېرې هم د آئین خلاف ورزي وشوه نو د همالیا غره به هم په جړا شي او د اوښکو سیلابونه به هر څه د ځانه سره لاهو کړي مقاله کې راغلی چې دا محال د خاغلی ربانی دا خبره د وخت مناسبت سره ډیر تړون خوري ځکه چې دا تلسم آئینی ترمیم نه پس دا سې ډیر اوازونه تر غوږو کیږي چې پکې په موجوده جمهوریت وفاقي پارلماني نظام بریدونه کیږي او دا هغه خلک دي چې په ډاګه د هغه صدارتي نظام غوښتنه کوي چې ټولو پخوانو ډیکټیټرانو خپل کړي وو او دا محال چې موږ سم رښتوند سره مخ یو د هغې بنیادی سبب هم دغه ډیکټیټران او د هغوی ملاتړي وو چې آئین به یې خپلاندې کولو سیاسی سیرون کی پدی نظر دی چې په 2013 کال کې د تحریک انصاف او د هغوی د ملاتړو لخوا د احتجاجي سیاسي ناشته په نامه چې کومه محاصره شوې و اوس بیا هغه ډول د یوې بلې ناشته خبري کیږي خدا ځل ښکاری داسې چې عمران خان نه غواړي چې یوازې په احتجاج لاس پوري کړي بلکې دی ځل ځان سره نور سیاسي قوتونه هم یو ځای کول غواړي د ورسپانې په خبره تیرې احتجاجي ناستې دغه هیواد جمهوری پارلماني نظام تر دې حد کمزورې کړو چې د سکیورټي اسټابلیشمنت رول یې دغه هیواد په خارجه او داخله چارو کې نور هم پیاوړی کړو اوس په قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې امنیتي ادارې د اپیکس کمیټو په نامه پراخ مداخلت کوي
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګريز واکمنانو د اف سي ار په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوې دي د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه و تپل شو
هغه خلک د انګريزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي
د سیکشن 1 نه راوخلا چون څک سیکشن دی دا ټول غیر ایني غیر قانوني او غیر اسلامي دي
خوست په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو ځینې غړي وایي په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو پر موضوع د خبرو لپاره باید د پارلمان ګډه غونډه راوبدل شي. د دوی په خبره حکومت یې په بیا بیا غوښتنه کړې چې د قبایلی سیمو د حیثیت د ممکنه بدلون او په اف سی آر قانون کې د ژور بدلون په اړه د خپل واک وکاروي، خو دا چې غږ یې نه اورېدل کېږي. په قومي اسمبلی کې د قبایلی سیمو ځینې استازي د فاټا په خیبر پښتونخوا صوبې د ورګډولو او ځینې بیا د اوسني حیثیت ملاتړ کوي. سراج زهیر له اسلام آباد رپورټ راکوي.
د روانې میاشتې په 14مه نیټه د قومي اسمبلی غونډې دوران د باجوړې ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي شهابالدین خان خپل وینا کې ویلي وو، لکه څنګه په یو قومي مسله د پارلیمان ګډه غونډه را بلل کیږي نو د قبیلې سیمو مسله هم قومي ده، باید چې په دې باندې هم ګډه غونډه را وبلل شي. نوموړي نن له مشال ریډیو سره خبرو کې وي،
د پی ای د ملادیبیرو لپاره او د یمن لپاره خو جوائنټ اجلاس راغوتي کیږي چې یمن زمنګ د وسمندر لري، بیا د پی ای ملازمین ټیک د جې د روزګاری مسله ده، هغه به روزګار کیږي، خدای دې مبر د ژوند مسله نه ده، هغه دې انساني حقوقو د مالولو مسله نه ده، بلکې د هغه د روزګار مسله نه پاغي جوائنټ سیشن راځي. خو د اوسه پورې پټا هغه زیره پاس نه راوړل کیږي، دا ولې د سو جره چې پارلیمنت کې پدې باندې خاموشي ده او مجرمانه غفلت ده. پدې کې شاجی ګل جی چې ما ملګرو مهنت وکړو، هغه کې مونږ یو ایڈجرمنت موشن امره وړه چې پاغي د ټولو سیاسي پارټو د ګوندونو د ممبرانو د خطونه دي، او مونږ دا غواړو چې دا پدې باندې د درې ورځې پاس لېشي په اسمبلی
کلی چې مشال ریډیو د اورنګزی ایجنسی نه سینیټر اورنګزیب خان نه پدی اړه پوښتنه وکړه، نو هغه وی چې د دې به کوشش وی چې حکومت دې ته مجبور کړي چې د سینیټ او قومي اسمبلی ګډ غونډه راو بلی چې پکې دا مسله راپورته کړي. اورنګزیب خان وی
خلک دا غوړي سوال د مخپل کورونو باندې شو، هغه نه بعد مو د پاجو د جواب ورکړو چې مو د خپل فاټا کونسل جوړ شي سپیشل پکیج سره، نه بعد مستند خبرې د مخپل علاقې کې امر راشي بیا مو پازیټیو جواب ورکړو ته موږ داسه طریقه کار پکار دي. نو موجوده حالات داسه نو مو بالکل لګي او کوشش وو اندازه جوائنټ سیس کې دا واز وو چت کو موجوده په 40 اف سی آر په بره کې ټیک مو لک چینج غوړو هغه حقوق ته متملو شي چې کوم حقوق په سبب کې تا ول چې متعلق فلټر سره دي هغه مو غوړو چې موږ خپل های کورټ ری سپری کورټ ټولې فیصلې کې دا کوم نو خو خو زلیل دي دا د مو کوي کوم الیکشن کول کا سلیکشن کول دا سلام مو انشاء الله خپل کو
د ذکر ده د قبایلی سیمو نه د قومي اسمبلی غړو په اسمبلی کې د فاټه د آئینی حیثیت بدلون پاړه یو بل جمع کړی وو. په کوم چې وروستو بیا وزیر اعظم نواز شریف ته فټه اصلاحاتو لپاره یو کمیټي اعلان کړه. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
یو ناڅا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراتري
هر طرح در بدرنګ زکه چې دا غمنه نشوند د سرنست د
هغه په میرا چې په ګولو باندې با نظریا سوچ او فکر چې څنګه ختمي کیږي
موږ ته یو مندي نور نه غواړي چې موږ به کومه ځمنه کتاب ته ته کینی ټول خپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغان ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار پرون چین ته روان شو، په پام کې ده چې له چینایي چارواکو سره د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړي. د دې مخکې د سولې د عالي شورا یو مقام د پاکستان ونډې ته د اشاره په ترڅ کې ویلي وو چې د راروانو خبرو نتایجو ته ډېره امیدواري نشته. د ملي امنیت شورا سرچینې وایي چې حنیف اتمر به له چینایي چارواکو څخه غوښتنه وکړي چې د سیمې پر هیوادونو فشار راوړي چې طالبان د سولې خبرو ته چمتو کی. احمد تکل تفصیل لري.
د ملي امنیت شورا وایي چې د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار به له چینایي چارواکو سره په رسمي کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. د ملي امنیت د شورا وایي حنیف اتمر به چین ته د رسمي سفر په ترڅ کې چې د سه شنبه په ورځ پیلېږي د سولې په بهیر کې پر ښکېلو بهرنیو لوبغاړو د فشار راوړو غوښتنه هم وکړي. د ملي امنیت د شورا وایان تواب غورځنګ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار به په پیکینګ کې په رسمي کتنو کې د مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړي.
د دې سفر هدف دا دی چې د افغانستان او چین د اړیکو پراختیا، د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره د چین د اړیکو پراختیا، د ټوریزم په مقابل کې د مشترک مبارزې، سولې د پروسې او همداراز د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر ثبات د چین د چارواکو سره خبرې وشي.
چین د افغانستان د سولې د هڅو مهم اړخ دی او په څلور اړخیزو خبرو کې چې افغانستان، امریکا او پاکستان یې درې نور اړخونه دي مهمه ونډه لري. افغان حکومت او طالبانو په تیره جولای میاشت کې د پاکستان په مری ښار کې مخامخ رسمي خبرې اترې وکړې، خو د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دې خبرو بل پړاو ترسره نه شو. که څه هم د څلور اړخیزو غونډو په لړۍ کې د سولې د هڅو په اړه ډېرې خبرې شوې، خو په دې غونډو کې د طالبانو استازو ګډون نه درلود. افغان چارواکي وایي چې د څلور اړخیزو غونډو پنځمه ناسته هم په نږدې راتلونکي کې جوړیږي. د افغانستان د سولې شورا د غونډې ته ډېره خوشبيني نه لري. د دې شورا مرستیال عطاالله سلیم پرون وویل د سولې د عالي شورا پلاوی به په غونډه کې ګډون وکړي، خو نتایجو ته یې ډېره هیله نشته.
در صورتی که زمینه مساعد شوه، نشست برگزار شوه.
په هغه صورت کې چې زمینه برابر او غونډه جوړه شي، د سولې د عالی شورا پلاوی موظف دی چې ګډون پکې وکړي. خو موږ ډیر ډاډه نه یو، ځکه په خو هم څو ځلې ژمنې شوې دي، خو پر ژمنو عمل نه دی شوی.
وعده شده به وعده عمل صورت نه گرفته.
افغان حکومت، چین او متحده ایالاتو په وار وار پر اسلام آباد غږ کړی چې وسلوال طالبان خبرو ته کینوي، ځکه عمومي باور دی چې د طالبانو مشران د پاکستان تر اثر لاندې دي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال برکه
په یو نیمه بجا
مشالونه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ده. په دې برخه کې د شکیب سوزان په غږ چې دا یو افغان سندرغاړی دی، ځوان سندرغاړی دی، د سندرې تاسو ته ورو
شاہی کا سوک مالو عزت واڑی سوک فخر پا شاہی کا سوک مالو عزت واڑی زمال پارت بس دے خزان دیا نکھر نام رادا تاس پغام سر کرم کس باو کا مالیات کرو سوک ذکر و زاہدی کا چھا کس باو کا مالیات کرو سوک ذکر و زاہدی کا بے عشق چلا خانہ کے زناس دلبر دلبر روزگار کا
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9:30 بجې کېدونکو دی د منور شانه به د خبرونو لنډیز اورو.
د نن په قبایلی سیمو کې د پولیو یا ګزان خلاف سلور ورځنی کمپاین شروع کیږي چې پکې به لس لکه ماشومان ته د رنز خلاف ساسکي ورکول کیږي. د پولیو د مخنیوي اداره وايي پروان کال کې د پولیو اته کیسونه رجستر شوي چې پکې سلور په خیبر پختونخوا کې مخ تراغلي او په قبایلی سیمو کې سه کال تر دې دمه د پولیو نوې کیس مخ ته نه راغلي. د پاکستان د حکومت مخالف ګوندونو ویلي د پاناما لیک د شخړې د حکومتي تحقیقاتي کمیشن د جوړښت شرطونه نه مني او د لړ کې ډیر زر احتجاجي لړۍ شروع کړي. د خیبر پختونخوا واکمن ګوندونو تحریک انصاف او جماعت اسلامي وایي د وزیر اعظم نواز شریف حکومت د خپل ځان خلاف د تحقیقاتو اختیار نه لري. د افغانستان پوځي چارواکي وايي په کندوز، بغلان، فاریاب ولایتونو او داراز د شمال او شمال ختیځ زون په ځننورو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه زیات شوې دي. خو په شمال کې د پوځ مرستیال جنرال رجب علي راشد وايي افغان ځواکونه توانېدلې چې د دولت مخالفه وسلوالو ورستۍ حمله شنډې کړي او درنه مرجوب لور واړوي. سکال د افغانستان په جګړه کې د ولسی خلکو وجنې کمی شوې. د ملګرو ملتونو د ریپورت تر مخه د افغانستان په جګړه کې د روان کال په اولو درو میاشتو کې شپږ سو ولسی کسان وجل شوې چې د تیر کال د اولو درو میاشتو شمیرو په نسبت پکې 14% کمی راغلی. د جنوبي امریکا هیواد اکوادور کې د روانې میاشتې په 14مه نیټه راغلی زلزله کې د مړو شمیره 206 لوخته رسیدلې او اندېښنه ده چې دا شمیره نوره جګه شي. دغه هیواد ویلي دا زلزله چې شدت یې 1.7 درجه و د دې هیواد ساحلي می یې زپلې دي او د نن سهار نه د خام تیلو قیمتونه 6% غورځېدلې ده. په داسې حال کې چې 13 ورځې د تیلو د نړیوالو بایو زیاتولو لپاره په قطر کې د تیل پیدا کونکو هیوادونو غونډه به له نتیجې پای ته ورسېده.
او سرودونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ داریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبريالي رابعه اکرم خان اورو.
د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون ورسپانه خپل درې کلی کې عموما چې کله بشري حقوقو په اړه پاکستان کې خبره کیږي نو دا خبره مخې ته راځي چې قوانين او قراردادونه منسوریدل کافي نه دي ځکه چې پاکستان کې قوانين شته او که په مناسب ډول دا نافذ کړی شي نو خې نتیجې ورکولې شي. ادارې په وینا اصل مسله د دې نه نافذ کېدل دي. ادارې مخکلي کې د بشري حقوقو احترام او قوانینو حفاظت لپاره پکار ده چې زموږ تعلیمي نظام کې د لړ کې لګ بدلون وکړي شي. ادارې زیاتوي د بشري حقوقو مزامین په نصاب کې شاملولو په اړه سنسوبې حکومت خوا هدایت هم جاری شوی وو او د سند صوبې تعلیم محکمه دا دعوه کوي چې تعلیمي ماهرینو او د ماشومان د نفسیاتو ماهرینو په مزامینو کې د بشري حقوقو وساحت د عین مطابق کړی دی. ادارې وایي سګونکو ته بشري حقوقو په اړه سکړې ورکول لپاره د کوښونه د ساينه ور دي. که زموږ ماشومان ته د جنس، مذهب او یا نسل په ځای د بشري حقوقو درس ورکړي شي نو دا به یو خوشاین بدلون وي. ادارې لیکي دا به کتل کیږي چې آیا نور صوبو کې به هم دا شروع شي. خدا سم اړخته یو ښه قدم دی او هیله ده چې نصابي کتابونه کې به د صنفي مساواتو او اقلیتونو د حقوقو غونډې مزامین به هم شاملېږي. جنګرس پانا خپل ادارې کلی کې دوه هفتې تیرې دونه پس د پاناما استادو د تحقیقاتو په اړه سیاسي مشورې ترمنځ اختلاف لا برقرار دي. ادارې وايي پاکستان پیپلز ګون او پاکستان تحریک انصاف د جسټس سرمد جلال عثماني په مشورې کې کمیشن جوړول رد کړی دي او وجه دا مخې تراغلې ده چې د جسټس سرمد جلال عثماني میرمن د مسلم لیگ نون غړې ده. ادارې وايي د وزیر اعظم نواز شریف لندن تلو په اړه هم د وفاقي وزیرانو متضاد بیانونه د شکونو وجه جوړیږي او خلک په دې سوچ مجبور دي چې آیا واقعي څه مسله شته. ادارې وايي په اخلاق کیتوګه د دین ملکونو چارواکو د خپل عہدونه استفی ورکړی دي. د پاکستان حکمران ګوند د اخلاقی ساق د بهاله واحده لار دا د تحقیقاتو کې د خپل بیگناهه ثبوت ورکړي او د دې لپاره ضروری ده چې تحقیقات د یو داسې کمیشن د لارې وکړي شي چې باغی ټول متفق وي. د اخیری کلی کې ک چیف جسټس په مشرۍ کې کمیشن جوړی کی هم نه خو بیا هم د پارلمان په مکمل اتفاق غیر متنازع او خود مختار تحقیقاتي کمیشن جوړول پکار دي نو د دې متفقاتوګه کمیشن فیصله به ټول قوم ته قبول وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د الجزیره ټلویزیون پر پاڼه خبر شوی ولیکنه وايي د پاکستان په کمی سملا کې د انټرنیټي جرمونو یا سایبر کرایم د مخنیوي بل منزور شوی چې د بیان ازادي یې تر پښو لاندې کړي. د بشري حقوقو ادارو پر دې بل نیوکه کړي دي. بلخوا رویټرز خبري ایجنس لیکلي ویره څرګندېږي چې القاعده وسلواله ډله خایي وار بیا په افغانستان کې ځان قوي کړي. رویټرز په خبره د طالب وسلوالو ترمنځ اختلافات القاعده ته ګټه رسولې چې له وجې کېدای شي د بهرنیو ځواکونو د وتلو په مهال ویش هم اغیز وشي. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې له منور شاه اورو.
د الجزیره ټلویزیون دا ریپورت وایي د تیر زیارت پورز د پاکستان په قومي اسمبلی کې د انټرنیټي جرمونو خلاف قانون یعنی سایبر کرایمز بل په درون اکثریت منظور شو، خو د مدني ټولنو کارکونکو او ځنې پارلماني غړو د دې قانون په نتیجه کې د اظهار د ازادۍ د متاثر کېدلو په اړه پوښتنه راپورته کړې دي. ریپورت د حکومت لخوا وایي د قانون به د انټرنیټ د لارې د جرمونو نه علاوه د نفرت خورولو مخنیوي هم کوي، او دا راز به هغه ټولې هلې ځلې قابو کړی شي چې په مسلکي او مذهبي بنیاد د خلکو د پارولو ذریعہ جوړیږي. خو د انټرنیټ د لارې د اظهار د ازادۍ لپاره کارکونکي وی غیر سرکاري ادارې بولوبي ویلي د لړکې دا خبره یقیني کول به ډیر ګران وي چې په انټرنیټ کومه خبره قانوني ده او کومه غیر قانوني. یا د ادارې ویلي چې په دې قانون کې د ترهګرۍ پر ضد د نېشنل اکشن پلان نه به ځای ګټه پورته کړی شوی. په کار دي چې حکومت د دې پر ځای د هیواد پرمختګ او د ولس ستونزو هوارولو ته توجه ورکړي. بلخوا د رویټرز خبری ایجنسی په ویلیکنه کې راغلی افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن د یوې مرکې پر مهال ویلي د مولا عمر د مړینې د خبر په ډاګه کېدل نه پاس چې د افغان طالبانو ترمنځ د مشرتابه په سر کوم اختلاف رامنځته شوی، هغه القاعده ته ډیره ګټه رسولې چې په نتیجه کې د ترهګرۍ خلاف جګړه نوره پیچلې شوې ده. دا ریپورت وايي ممکنه ده چې د جنرال نیکلسن دا سرګندونه د افغانستان نه په راتلونکي کال کې د امریکایي ځواکونو د وټلو پلان متاثر کړي، ځکه چې نړیوال ځواکونه د القاعده د ختمولو لپاره افغانستان ته تللی وو، او که یو وار بیا القاعده مضبوطیږي نو دا به د افغانستان او د ټولو نړۍ لپاره خطر وي، او په نتیجه کې به یې نړیوال ځواکونه د افغانستان نه د وټلو پلان ته په بیا کتنه مجبوریږي. دا په داسې حال کې ده چې په 2019 کال کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیره 15,500 ته د کمولو په حق لغور کیږي، خو ځینې امریکایي سیاستوال او افغان کمانډران په واشنگتن ټینګار کوي چې د ځواکونو شمیره کمولو پلان ته دی یو وار بیا کتنه وکړي، ځکه داسې فکر کیږي چې د نړیوالو ځواکونو د وټلو نه پاس د افغانستان امنیت د اندېښنو سره مخ کېدل شي.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې د اسرائیل لخوا د ګولان د لوړو اشغال د عربو اسرائیلو د کړکېچ له مهمو مسایلو څخه دی، د اسرائیل وزیر اعظم ویلي دي د هیواد پوځ به هیڅکله هم د ګولان له لوړو څخه ونه وځي. نتنیاهو زیاته کړې هغه وخت رارسېدلی چې نړیوال پر دې سیمه د اسرائیل ولکا په رسمیت وپیژني. دمشق د اسرائیلو د دې اقدام پر وړاندې ملګرو ملتونو ته شکایت کړی. په دې اړه نور له احمد تکل څخه.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل د ګولان لوړې به تل تر تله د اسرائیلو په لاس کې وي. نتنیاهو دا څرګندونې د اسرائیلو د حکومت د جوړېدو د کلیزې په مناسبت د کابینې په ځانګړې غونډه کې وکړې. په دې تشریفاتي مراسمو کې چې د ګولان په لوړو کې جوړ شوی وو، نوموړي ټینګار وکړ چې اسرائیلي سرتیري به له دې ستراتیژیکې سیمې څخه هیڅکله هم ونه وځي.
بحرتي لكيمت ישיבת המשלה חגיגית ברמת הגולן
ما د کابینه د جشنی غونډه د جوړولو لپاره د ګولان د لوړو سیمه ځکه خوخه کړه چې دا سرګند پیغام ورکړم چې د ګولان لوړې به د تل لپاره د اسرائیل په لاس کې پاتې شي. اسرائیل به د ګولان له لوړو څخه هیڅ کله هم ونه وځي.
ګولان لو ترد مرامت الجولان.
نتنیاهو هم در از وویل په دې کې شک لري چې سوریه به بیا خپل هغه دریز تر لاسه کړي چې د کورنۍ جګړې له پیل مخکې درلود، او زیاته یې کړه چې دای په سوریه کې د سولې او ثبات د ټینګښت په مقصد له هڅو سره مخالف نه دی، خو په دې شرط چې دا هسه د اسرائیل امنیت له ګواښ سره مخامخ نه کړي. نتنیاهو یادونه وکړه چې په اوسنیو سرحدونو کې به بدلون را نشي، او هغه وخت را رسیدلی چې نړیوال د ګولان پر لوړو د اسرائیلو ولکا په رسمیت وپیژني. اسرائیلو په منځني ختیځ کې د 1980 کال په جګړه کې د ګولان لوړې له سوریه څخه ونیولې، او په 1981 کال کې دا سیمه د خپل خاورې زمیمه کړه. دمشق د نتنیاهو د وینا په اړه سم دستي خبرګون وخوت. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو سرمنشي او امنیت شورا تخپل اعتراض وسپاره، او د یو پرونکې اقدام وباله. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت د ګولان لوړې د خپل خاورې اشغال شوی برخه وبلله، او پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې پر اسرائیلو لدې ځای د وټلو لپاره فشار راوړي. د ګولان له لوړو څخه د اسرایلو وتل تر ډیرې مودې د اسرایلو او سوریه ترمنځ د سولې د بحثونو مهمه برخه وه، خو په سوریه کې د کړکیچ لپیل او د دې هیواد له ټوټې کېدو سره سوریه ته د دې سیمې چې د اسرایلي وګړو لپاره هیڅ کله په زړه پورې نه وه د بیرته سپارلو احتمال اوس تقریبا له منځه تللی.
زمون همکار احمد تکل و د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د 2014 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د افغانستان په جګړه کې د ملکیانو مرګ ژوبله 2% زیاته شوې. یوناما پرون یک شنبه په یو راپور کې وویل د دوی د معلوماتو تر مخه د روان میلادي کال د جنورۍ له لومړۍ د مارچ تر وروستۍ پورې 600 افغانان وژل شوي او 1343 نور ټپیان شوي دي. ملګرو ملتونو سپارښتنه کړې چې د جګړې ښکېلې خواوې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي او افغان دولت او بهرني پوځیان د ملکیانو خوندیتوب ته پاملرنه تر پخوا دوه برابر زیاته کړي. صفی الله ستانکزی له کابل رپورټ راکوي.
ملګرو ملتونو د 2014 کال د جنوري له لومړۍ د مارچ تر 1 د افغان ملکیانو د مرګ ژوبلې شمېرې خپرې کړې دي چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 2% زیاتوالی ښیي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو راپور کې چې د یک شمې پورې خبر کړي راغلي د کال په لومړۍ او درېیمه میاشتو کې 1943 افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما رئیس نیکلاس هایسم ویلي چې د جګړې په زیاتېدو سره لازم نه ده چې د مرګ ژوبلې د زیاتېدو دوته مهم ولرو، خو که په جګړو کې د ملکیانو ژوند ته پاملرنه ونه شي دا حتمی ده چې ملکیان به تر نورو زیاته قرباني ورکوي. ښاغلی هایسم ټینګار کړی چې د ملکیانو د ژوند د خوندیتوب لپاره باید جدي هڅې وشي او د جګړو دواړه ښکېلې غاړې دي د جګړو پر مهال بشري حقونو ته په کلکه پاملرنه وکړي او پرې نږدي چې کړیدلي افغانان تر دې زیات د تاوتریخوالي قرباني شي. د یوناما د تازه راپور له مخې په 2014 میلادي کال کې له جنوري د مارچ تر پایه په دغه 1943 مرګ ژوبلو کې 600 مړي او 1343 نور ټپیان شامل دي. دا شمیر د تیر کال په پرتله د مرګ ژوبلو اندازه 2% زیاته ښیي. هغه هم په دې ترتیب چې د وژل شوی کسانو فیصدي 1/14 کې کم شوی خو د ټپیانو شمیر بیا 1/15 کې لوړ شوی دی. یوناما د څه باندې 17% مرګ ژوبلې مسؤلیت وسلوالو مخالفینو، 19% افغان پوځیانو، 14% د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه او شپږ فیصد نور انتحاري حملو، چاودنو او هدفي وژنو ته راجع کوي. د یوناما د راپور له مخې د 2014 کال په لومړۍ درې میاشتو کې 312 کسان د وسلوالو مخالفینو لخوا وژل شوي او 800 نور ټپیان کړای شوي چې په موټر بم چاودنو او انتحاري حملو کې د ملکیانو مرګ ژوبله د تیر کال د همدې مودې په نسبت زیاته شوې ده. یوناما وایي دولت پلوي ځواکونو لخوا 120 کسان وژل شوي او 232 نور ټپیان دي چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 10% زیاتوالی ښیي او دا ټول د ډیرو درنو وسلو د کارولو له عمله شوې دي او پاتې نور مرګ ژوبله هم په هوایي حملو او همدارس مکنوي مخامخ جګړو کې چې اصلي عامل د دولت او مخالفینو ترمنځ روښانه نه دی افغان ملکیانو ته اوښتي دي. ملګري ملتونه افغان او بهرنیو پوځیانو ته دا سپارښتنه کوي چې په یو شمېر سیمو کې د هوایي عملیاتو پر مهال د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته له پخوا دوه برابره پاملرنه زیاته کړي او دا یقیني کړي چې د دوی د عملیاتو پر مهال د ملکیانو ژوند خوندي دی. د یوناما د راپور له مخې روانې ځمکني جګړې، چاودنې، انتحاري حملې او هدفي وژنې په ترتیب 1343 افغان ملکیانو ته د مرګ ژوبلو د اړولو عوامل دي چې ډیره قرباني له افغان ښځو او ماشومانو اخیستې ده. افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو د یوناما لخوا د افغان ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د تازه خبرو شویو شمیرو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي.
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدم کو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی چې د کرن خان په غږ د خوشحال خان خټک د غزل پکې درته اورو.
جهان په مخ بنوي حستا موند دل برا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا جهان په مخ بنوي حستا موند دل برا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا شاخوارا خوش رفتارا گلزارا زلف مارا شاخوارا خوش رفتارا بدنو شام فروشا کسب پوشا موک مرا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا جہان پمخ بناوی ہسی تا غند دل برا اشوسازا لبت بازا دل نوازا سر فرازا اشوسازا لبت بازا پسندا سر بلندا شکر خندا لب شکرا بری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا د جہان پمخ بنا ہستا بند دل برا
امن مینا او رور ولی
پختانه او خدائی خدمتگاری
آیا پختانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره سي حاکم پاتې شوې ده. بيتي غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرتو نن به تا دې او ټاک چرتو
ان ته بادشاہ خان مال یو کا سره کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو نه ته بیان څه په خوارې ځای خو دې
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اردن کو پاکستانی ڈان رسپانی لیکلی پدې ورستاو کې په پاکستان کې امریکا څخه د اف 14 جنگی الوتکو پر غستلو ډیر زور راوړل شو چې تر هغه وروسته د ځپلو لپاره مهمه بدل کیږي خود لیکنې تر مخه په پاکستان کې فعال وسلوال د سخدریزه نظریو او کړنو په لویان دي چې جنگی الوتکې د لمن جوړولو په کار کې مرسته نشي کولای لیکن همدار ازوای پاکستان کې روانه مذهبي تر هغه وروسته بنسټ پالنه د هغه هواد د وجود لپاره لوی خطر دی د دې لیکنې تفصیل اسرار عالم مومن داور
په ډان ورسپانه کې پاکستانی ساينس پوه پرویز خود بای لیکي پاکستان وایي دوی د شمالي وزیرستان په څیر نا آرام سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو لپاره مارټین بلاک وی اف 14 جنگي الوتکو ته سخت اړتیا لري پاکستان چې کوم یاد اف 14 جنگي جازونه له امریکای غواړي په دې کې د هر یو قیمت و 80 میلیونه ډالر دی او پاکستان لوړان دي د قسمه اته جازونه راغوښتي دي پرویز هود بای وای او خیار پاکستانیان به ډیر زیات فکر من وی ځکه چې د خپل خلکو خلاف هوایی جنگ په لول خکار نه دی لدی مهمه خبره دا ده چې اف 14 یا ډرون جازونه د وسلوالو نظریه ته نقصان نشي رسولي او همدا نظریه د دوی اصل وسله ده د طالبانو مبارزه د دې لپاره ده چې پاکستان کې د خپل خوخي نظام راولي او د ریاستي پالیسیو لوجه هم یو شمیر خلک د دغه نظام لاتړ کوي او د پاکستان پوسټ چې د طالبانو پر ضد جنگيږي هغه هم دغه تا ورته نظام غواړي خو طریقه کار یې بدل دی هود بای وای پوز هغه خلک نشي ختمولې کوم چې د مرګ لپاره ژوند کوي پلسګونه ځمکني عملیات هوایی بمباری او ډرون بدون تر هغه غرینه شي ختمولې نو پښتنه دا ده چې اوس څه پکار دی لومبه دا خبره منل دي چې د وسلوالو پر ضد مختصر وخت لپاره ترلاسه شوی بریاوی هیڅ معنی نه لري د زربیازه عملیاتو وروسته په ترګریجو بدونو کې کمی راغلی او پوز هم ویلی وو چې ترګرو ملای اور ماته کړه خو د هغې باوجود په پېښور آرمی پبلک سکول، باچا خان پوهنتون او لاهور ګلشن اقبال پارک باندې ځانمرګي بریدونه ترسره شو. د ترګرۍ له منځه وړلو لپاره ضروري ده چې د خلکو په رویو پاکستان په پالیسیو کې بدلون راوستل شي. که څه هم د پاکستان رسنۍ د ترګریزو بریدونو غندنه کوي، خو هندوستان، افغانستان، اسرائیل او داسې نور هیوادونه د دغې لپاره ذمهواره ګرځوي او مسله د حل کېدو پر ځای لا پسې پیچل کېږي. داسې رپورټونه په رسنیو کې خپرېږي چې ځانمرګي برید کوونکي مسلمانان نه دي، بلکې نور هیوادونه یې د پاکستان پر ضد کاروي. دا هم ویل کېږي چې ترهګري د غرب لخوا د پوځي مهماتو په غبرګون کې رامخته کېږي. نهود بای وای څوک چې هم دا قسمه خبرې کوي او د ترهګرۍ لپاره بی بنیاد جواز ګوري، باید چې هغوی ته سزا ورکړل شي. د ده په خبره څوک چې په دې طریقو د ترهګرۍ ملاتړ کوي، باید چې د هغوی دغه کار جرم وګڼل شي او ترهګرو ته چې کومه سزا ورکول کېږي هغه دوی ته هم ورکړل شي. د شپاړس جازونو اخیستو پر ځای پکار ده چې د جاسوسۍ نظام ښه کړل شي. که څه هم په استخباراتي ادارو ډېره خرچه کېږي او یو لوی نوم لري، خو چې کله خبره د جهادي تنظیمونو د څارنې راشي نو بیا قصه بدله وي. د دې ښکاره مثال دا دی چې د پاکستان استخباراتي ادارو ته دا نو معلومه چې د ملګرو ملتونو د ترهګرو په لیست کې شامل جماعت داوه ډله له کلونو راهیسې غیرقانونه عدالتونه چلوي.
له کلونو راهیسی روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خپرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو د سواد په زرخیله شه موضوع کې د غورځنګ ادبي ټولنې په نوم یو ځایي تنظیم پروند سپرلی یو مشاعره را جوړ کړې و چې پکې د سیمې او شاوخوا پیژندل شو شاعرانو او لیکوالو ګډون وکړ. دغه ادبي غونډې ګډونوالو د یو قرارداد په ترڅ کې د خیبر پښتونخوا حکومت وغوښتل چې پښتو ژبې ته د سرکاري سکولونو په تعلیمي نصاب کې د لازمي مضمون په توګه ځای ورکړي. د سوات نه نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د مشاعره مشر میلمه دام تو شاعر عباسین یوسفزی و چخپل کلام کی اویل
دا سه دا سه کانه او شوه دا سه دا سه لوبی کیگی رند ولال په مصله ده د وایز پلاس کې جام ده حالات زکشول بیواکا د هیواد ستر واکمنا قتل خاص چې دیو نکو نو دا زکه قتل عام ده.
مشاعره کې ګډون کوونکي انیف قیس خپل ځانګړي انداز کې کلام وړاندې کړو.
چې مې د قام وجود تر څو خپل وجود کړی نه وي، زه به د قام د زړه زخمونو ته ونه رسم. او قیس په خیال کې چې ساتم د ورشوګانو زر کې، زه به په ژوند کې محلونو ته ونه رسم.
د ملکن اقبال شاکر دغه مشاعره ستاینه وکړه او کلام یې وړاندې کړو.
حسن که هر چرته وی، هر سنگ وی، هر سمر وی، خواینی له بدسترګو په جنگ بیا هم ورځي. او دای خوبی دا که خامی دا تجزیه بغواړي، پښتانه تش لاس د پولادو په قلا هم ورځي.
سپر خان زپر چې د پیښور څخه په خصوصي توګه دغه مشاعره ته راغله، مزاحیا شعرونه وړاندې کړل.
تر کې د ژوندې باڼه د مړ ساته او زړه دې را لخه کوخته دې ښه ساته، او یا مې هغه خوا که یا مې دې خوا که، اسې په دغه کې خو مې مسر. مونږ ځواني خپله برباد که، خلکو ګټې وکړي او د چا په سر باندې چې مونږ خبرې غټې وکړي، هغه د بل چا په ډولۍ کې لاړه کېناستله، مونږ د مینې درمسال کې هسې خټې وو. زلمی چې راشي خلک الله وباسي، د ناوې کور ولا الوه وباسي، او زه چې دیدن لستا کوسی ته راشم، خلک سیکل نه مې هوا وباسي.
مقامی شاعرانو اظهر خان یوسفزی او حبیب عابد په ترنم کې اشعار وړاندې کړل.
مونږ به وسرکشا وی وی ګمنام بوي، مونکا د پختو لمن نه نیوي، مونلا باز غو لمن نه نیوي،
خټک یوسف زید مومن کا پر دے دے، مروت کا بانو سے دے، اتنو غندی بپلک لارا ٹولی او زیلا رازو حالات ببادلو
مشاعرې تخپل وینا کې پروفیسر اباسین یوسفزی ویل چې د پښتو جبې خو په سرکاري توګه په خړ ډول خصمانه نه کیږي په اولسي کچ داسې هلې ځلې د ستایلې وړ دي
دا دیبان ملګري دا دومره ښایسته شاعران دومره ښکلي ښکلي تاسو یو یو چې اورئ نو خوند به در درکوي او تاسو ته خوندونه وام غستل دا ټول دا زموږ د ژبې بېلوسه خادمان دي
د مشاعرې په موقع کوربه حیات خان د خیبر پښتونخوا حکومت څخه دغه غوښتنه د قرارداد په شکل کې وړاندې کړه چې پښتو ژبه دې په سرکاري تعلیمي ادارو کې د لازمي مضمون په توګه په نصاب کې شامل کړی شي د قرارداد په ګډه ټولو منظور کړو نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شتا نه اتنګ شتا
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه دی
د موسیقۍ استادان په څه حال دي
خو واډو نه ملاوي شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه
نو په داسې کې واکداران څه کوي
30000 روپے پر منت وو تیر کو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې له پیغام سره راغلي
د هنر لارې تشدد نه لري لارې
پردغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجوندے بنا او هر یک شمبا یا اتوار دمازپخین پر دونیمو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو
اوریدونکو د اسلام پښتونخوا خبرونه د پای په دې شیبو کې د حشمت سحر په غږ د حمزه بابا بلدي غزل خوند واخلي او تر غیر وروسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري
عمارت کو سمن دے ہگا مین سے بل مین لرا پکار دے سرد کام پغم کی چچا بے لو تو سردار دے دے ہگا مین سے بل مین لرا پکار دے سرد کام پغم کی چچا بے لو تو سردار دے چا سردار دے دے ہغا مین
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہو دا مخام تر شپگو.